د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له طالبانو د امریکا د برمتشوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشکې دوه غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم دغه امریکایي وګړی دوه کاله وړاندې اختطاف شوی. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په عبوري سیمو کې د اسانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. د نولس کلنو کامومره افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوي پیښې ثبت کړي. او فرانسه وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پاو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شپږ ترهګر د محاربې لیکې لري کړی. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندل شي. د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. مخکې تر دې چې سپورت اونیزې خبرونه ته او د تاند سانګ خبرونه ته راشو، راځي چې د نن ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ملي لوبډله سبا د نولس کلونو نړیوال جام سیالۍ نیمه پای لوبه کې د انګلستان پر وړاندې لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډله سبا سې شمې د ماښام 5:30 بجې د انګلستان پر وړاندې د انتیکا په سټډیوم کې لوبه کوي. د نولس کلونو نړیوال جام د کارابین ټاپوګانو په کوربتو په ویسټ انډیز کې روان دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغان لوبډلې د لوبې له زیمبابوې او پی ان جی ګټلې او په کوارټر فاینل کې سریلانکا ته هم په ماتې ورکړه. ولوسره نیمه پایروبې تلارو مومند. د انګلستان ټیم بیا سیمه فاینل ته رسیدو لپاره بنگلاديش، کاناډا، امارات او جنوبي افریقا ټیمونو ته ماتې ورکړه. په دویمه نیمه پایلوب کې چې د چهار شمې پورس تر سره کیږي، استرالیا او هند ټیمونه یو بل سره لوبه کوي. د وزلوب لیگ دریم پړاو په چاچونه 13 ورځ رسمن د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په تالار کې وشو. د طالبانو د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د وزلوب لیگ دریم پړاو کې په څلور ګروپونو کې شپږ لوبډلې ګډون لري. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ یاد لیک د کپ میاشت په لومړیو کې په کابل کې پیلېږي چې لومړنی لوبه به د سرپل او سمنګان لوبډلو ترمنځ وي. یاد دی چې د لوبو په دغه پړاو کې د بدخشان، سرپل، سمنګان، کابل، لوګر، بلخ، نورستان، بغلان، پنشیر، فاریاب، کندوز او بامیان ولایتونو لوبډلې ګډون لري. او د ویسټ انډیز کرکټ بورډ سلیکشن کمیټي د یک شنبې ورځې نه وخت د هند په وړاندې د راتلونکو دریو شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د ویسټ انډیز نارینه لوبډله اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ویسټ انډیز د فبروري له شپږمې تر شلمې هند ته په رسمي سفر کې له هندي لوبډله سره درې ورځنی او درې شلوریزې سیالۍ ترسره کړي. د معلوماتو پر بنسټ درې شلوریزې لوبې به د فبروري په 16مه، 18مه او 16مه نیټه د کلکتې په آیډین ګارډن لوبغالي کې ترسره شي. له هغه وړاندې به د دریو یورزنی لوبو لړۍ د فبروري په 15مه، 9مه او 11مه نیټه د احمد آباد په نریندرا مودي لوبغالي کې ترسره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د نولس کلونو کمومره ځوانانو افغان لوبډلې په نړیوال جام کې تر نیمه پایلو به ورسیده. په منځلوبه کې سریلانکا ته په یوې سختې لوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د انګلستان سره مخامخ کیږي. پر روانه خبرونه کې به تر ډیره د همدې لوبو په اړه درته د خلکو او کرکټ پوهانو نظرونه او د لوبغاړو احساسات خبرو کړو. په یو بل خبر کې به واورئ چې افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمنی کې له خپل پخواني فوټبال کلب سره یو ځای شو. دا هم اوري چې چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړي چې د اولمپیک په نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاس وهنه بند کړي. افغان فوټبال لوبغاړي مصطفی حدید په جرمنی کې لخپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شوه. مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال له ملي لوبډلې سره یو ځای شو. په 2018 کې جرمني ته کډوال شو او هلته د جرمني د فوټبال لیګونو په څو مطرح کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړي. حدید په وروستیو کلونو کې د لیتوانیا درې نوي په نوم له فوټبال کلب له وتلو وروسته د افغانستان ملي لوبډلې لپاره په څو کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هالند ته په درې ملوبه کې هم ماتې ورکړه. د درې لوبو دا لړۍ تیره جمعه په قطر کې پیل شوې وه. افغانستان په وروستۍ لوبه کې اول توپ وهنه وکړه او هالند ته د 255 منډو هدف وټاکه. خو د هالند ټوله لوبډله په 190 منډو وسوځېده او لوبه افغانستان وګټله. په افغان لوبغاړو کې نجیب زدران تر ټولو ډېر 100 او ریاض حسن چې د لومړنۍ نړیواله لوبه وه 50 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې قیس احمد درې، راشد خان دوه، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او عظمت الله مرزي د هالند 100 لوبغاړي آؤټ کړل. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ سیالۍ دي. هر بری 10 امتیاز لري چې افغانستان د دغو دریو لوبو په ګټلو سره 10 امتیاز ترلاسه کړل. افغانستان تر دې مخکې له ایرلند هم دا ډول درې لوبې ګټلې وي. افغانستان اوس مهال شاوخوا 26 دا ډول نورې لوبې لري او د دغو لوبو څخه 80% یو ګټلې ښایي مستقیما د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ولاړ شي. او په داسې حال کې چې د ژمني اولمپیک د لوبو جوړېدو ته یو اونۍ پاتې ده، چین متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړې چې په دغو نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاسوهنه بند کړي. بیجنګ د لومړني ښار په توګه چې د دوبی د اولمپیک د لوبو کوربه و او همداشان د ژمني اولمپیک د لوبو د کوربتوب په درشل کې ده، هڅه کوي چې دغه نړیواله ورزشي پیښه په بریالیتوب ترسره کړي او خپل نرم قدرت نړۍ ته وښيي. خو یو شمیر لویدیز هیوادونه په سر کې متحده ایالات د بیجنګ د ژمني اولمپیک لوبې د چین د بشري حقونو د کارنامې په ځانګړې توګه د شینجیانګ په ولایت کې د ایغور مسلمان اقلیت پر وړاندې د زپون کې سیاست په خاطر له دغو سیالیو سره ډیپلوماټیک پریکون کړی. واشنگټن چین د یوغوریانو په نسل وژنه تورن کړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې کړي او د بیجنګ په ژمني اولمپیک کې د امریکا د مداخلې بندیدل بیړنۍ لومړیتوب ګڼلی دی. د 19 کلونو کم عمره ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې په منځلوبو یا کوارټر فائنل کې سریلنکا لوبډلې ته په یوې سختې لوبې کې ماتې ورکړه او تر نیمه پای لوبې ورسېده. افغان لوبډلې په دې لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 115 منډې هدف ټاکلې، خو د سریلنکا لوبډله ونه توانېده یاد هدف پوره کړي. د سیالۍ وروستۍ شیبې دي، هغه مهال چې د سریلنکا یو لوبغاړی پاتې و او یوازې 15 منډو ته اړتیا لرله، خو لوبغاړی په منډه اوټ شو او لوبه د افغانستان په بری پای ته ورسېده. له سیالۍ وروسته د لوبغاړو د خوشحالۍ اتڼ. شی بچې ډیرو افغانانو ورته انتظار کاوه. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو د بریا د افغان لوبغاړو لپاره تاریخي بولی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی کارکونکي بختیار ساحل ازادي رډیو ته وویل
د ملي 19 کلنې لوبډلې په نړیوال جام کې د منځلوبیا کوارټر فائنل بریا یو پزړپورې بریا وه، یو پزړپورې لوبه وه د نړیوال جام. هیچا هم داسې تصور نشو کولای چې تر اخره پورې په دې لوبې پاله د کومې لوبډلې په طرف ځي. زما له آند د افغان ملي لوبډلې د 19 کلنې ملي لوبډلې د توپ وهنې برخه چې په آسیا جام کې هم دوی ستونزه لرله، لا هم په ستونزه کې راګیره ده، دا هغه څه دي چې 19 کلن ځوانان په دې برخه کې باید خپل وړتیا وخایي. په ټوله کې کله چې لوبه ګټل کیږي بیا د نورو مسائلو پاک لا ډیره خبره نه کیږي، خو دوی لا تر اوسه دوه نورې مهمې لوبې لري چې نیمه پیلوبه او کاغه وګټي پیلوبه. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د خپلې توپ وهنې په برخه کې، ځکه هر ورځ د توپ اچونې پیچ یا وشتنځای نوي جوړ، نو کله چې د توپ وهنې پیچ وي او مقابله لوبډله تا ته درې درې نیم سو ټارګیټ درکې یا دوه سو اتیا اویا، نو بیا دغه برخه کې نشي کېدای چې افغان لوبډله په اسانۍ دا هدف پوره کړي. نو زما له انده د توپ وهنې په برخه کې دغه لوبډله سره باید خواري وشي. یو بل څه چې یادونه کول ضرور دي، هغه کم منیجمنت چې د بالینګ او د فیلډینګ په برخه کې شوی یا کوم خواري چې په دې برخه کې شوی ده، دا واقعا د ستاینې وړ ده. یو عالی او زبردست توپ اچونه چې یو خفز دوه خفز بالران پکې دي، خلف ټام سپینر لري، خلک سپینر لري او خ چینامن بالر لري، یعنی د ټول ټورنمنت بیسټ پکیج د توپ اچونه چې دغه د افغانستان توپ اچونه ده.
حدیث پردیس چې افغان خبريال دی او د کرکټ سره مینه لري، غوښتنه کوي چې لوبډله باید دا بریاوي روانه وساتي.
د افغانستان د نونس کلونو څخه د کومرو د ملي لوبډلې لوب چې سریلانکا سره و دا می ولید او ډیر می په شوق سره ولید. ډیر د سپورت او د ورزش په اصطلاح هیجانی او حساسه لوب و، خوند وک او خوند خو ډیر دا وک چې افغانستان وګټله او له خیره سیمی فاینل کې بلوبېږي، او منګه امید توقع دا لرو چې ان شاء الله کو شي کړی چې سیمی فاینل کې هم خپل رقیب انګلستان ته ماته ورکړي او فاینل ته لاړ شي، دا لوبډله فاینل هم وګټي، دا خو به بیخي ښایي.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به په نیمه پیلوبه کې د انګلستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. څه ورته پکار دي؟ بختیار ساحل خپل وړاندیزونه لري.
لوبه له انګلند سره چې هغه یو انګلیش ټیم ده، او دغه وشتنځای نه شدید نړیوال جام لپاره چې کله وشتنځای نه جوړیږي، ډیفرنٹ وشتنځای نه، هغه کې د بالینګ لپاره وي، د سپن بالینګ، د بیټینګ، نو د روان میچ پته نه لګیږي چې سره کوم وشتنځای به، موسم بالته څنګه وي، کنډیشن به څنګه وي، آب و هوا به څنګه وي. پلان یوازې د توپ وهنې په برخه کې په کار ده، او توپ وهنې لپاره زما له نظره باید دوی یو موقته داسې یو پالیسي جوړه کړي، یو یو نوی تکتیک سره باید لاړ شي مخې ته، ځکه زمونږ د رقم د توپ وهنې کوم لاین اپ چې د په ټاپ اډر کې ستونزه لري او په میډل اډر کې ستونزه لري. موږ وینو چې نور احمد افغان لوبډلې ته په تیرو لوبو کې خزلې دلې په بیټنګ کې، یعنی مطلب می بیټنګ د چاغه د پاکستان خلاف هم خو بیټنګ وکاو، د سریلانکا خلاف هم خو بیټنګ وکړ، هر وخت بیا ټیلنډر نشي کولای. نو زمونږ په لوبډله کې آل راونډران نشته، مهمه ده چې موږ خال راونډران په دې لوبډله کې لرلې، او کوي په لوبډله کې که یو دوه بدلونه په لوبډله کې راوستلی شي په کار ده چې راولي، ځکه د انګلینڈ فاسٹ بالنگ ډیر ښه ده او بیټنګ یې ډیر سترانګ ده. نو موږ باید د خپلې توپ وهنې لپاره منظمه پالیسی جوړه کړو، یو موقته پالیسی دی جوړه کی ک موږ یو خپل اوپنر ولرو، اگر اولو ک خیبر ولینه دوی استفاده وکي په اوپننګ کې، یو ډیر خپل پلیئر ده، یو خلوب غاړه ده، یو بل آل راونډر په لوبډله کې کچری امکان وي اضافه کولای شي چې هم بالینګ وکړي شي او هم د توپ وهنې ورتیا ولري.
د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو نړیوال جام سیالۍ دوهم پړاو اوس مهال په ویسټ انډیز کې روان دی، او دا سیالۍ د روانې جنوري میاشتې په 14 نیټه پیل شوې دي. په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې د بریا په هیله. ترنو اوریدونکو، د دیونی خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لایوی ونی ورسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمیر ځوانان په زړونو کې کینی او عقدې ساتي، د دې عقدو پایلې څه کیږي، او هغه ځوانان چې په زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت را ایستلی شي. عقدې هغه غوټې دي چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمو مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي. معمولا عقده هغه وخت یو چا په زړه کې پیدا کیږي چې له داسې چلند سره مخ شي چې تمه یې نه لري. محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کیدو په سببونو کې راځي. د دې ترڅنګ وهل، ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکرل شي او دا عقده یو وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان د انتقام اخیستلو په هڅه کې شي. لیکوال ډاکټر محب الله اعظم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب یې د ځوانانو په زړونو کې عقدې را پیدا کیږي.
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره. که چیرې یو څوک فرزند ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې، یو څه تکړه وي، هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی، او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نه ستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک والا زما په قدر نه پوهیږي، دا خلک را سره دښمنی کوي، د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډیره شوې وي. بله مسله، زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته. د غچې خستنې مسله له ماشومتوبه د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي. دوی همداسې روږدي کیږي، همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي. نو که چا یوه معمولی بد خبر هم ورته وکړه یا یوه نیوکه ور باندې وکړه، بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي، او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ور نه هیر شي. هر خبره چې کوي هغه عقده یې خبره وي.
لیکوال او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ځای چې بیا عدالتي وي هلته وقتی پیدا کیږي او پالل کیږي.
په هر محیط کې، که هغه کاری محیط وي، که هغه د کورنۍ محیط وي، که هغه چیرې ټولنیز محیط وي، کله چې یو فرد بیا عدالتي ښکار کیږي هغه عقده اخلي. که مثلا مور او پلار په اولادونو کې توپیر کوي، یو ته په خاص سترګه ګوري بل ته په خاص سترګه نه ګوري، دا خپله د اولاد په زړه کې دې ته عقده زیږي. نو تر ټولو مهم عوامل چې دی بې عدالتي دی. که مثلا کاري محیط وي، یو کارمند ډېره توجه ورته نه کیږي، بالاخره دغه کارمند د خپل رئیس په وړاندې او په ټوله کې بیا د دې اورګنایزیشن یا د دې سازمان په وړاندې عقده اخلي. یا همدارنګه په ټولنه کې یو سړی چې ده د دې حقوق پایمالیږي، توجه ورته نه کیږي. نو په ټوله کې هر ډول بې عدالتۍ سره چې انسان مخامخ کیږي بالاخره عقده را پیدا کوي.
د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو وهل او توهین هم د دې سبب کیږي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او تر ډیره یې د عقدې په زړونو کې وي. دی په همدې اړه خپل کیسه هم راته کوي.
ځینې داسې دي، مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي، مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جومات ته یا مکتب ته، هلته غواړي درس وایي، کله ده سره هر رقم چلند وشو، که ښه چلند ورسره وشو د ته ښې پایلې لري، خو که چیرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو، وټکول شو، ووهل شو، نو دا د همدغه ورځې نه ده ته وقته را پیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا ته همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې، نو هغه وخت زما په یاد کیږي موږ به له خپل نور ملګري سره دا خبره کوله چې که چیرته زه معلم شم دغه سوال بکوم، هغه سوال بکوم. یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړې او زه زورول شوی یم، نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چایو بس.
لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري وایي د ځوانانو ترمنځ ناسالم رقابتونه هم د وقدو د پیدا کېدو سبب کیږي.
د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کول، که په ټولګي کې زده کوونکي، که په پوهنځي کې محصلین او زده کړیالان، او همدارنګه په ټولنه کې ځوانان او مزبوط او سرشتونه معاشره، که چیرته سالم رقابت ولري به شخصي عقدو ته زمینه نه مساعدېږي. اما که چیرته د شخصي عقدو لپاره زمینه مساعدېږي، تر شا بیا راز دی چې د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کیږي. یو چا باندې بی بنسټه تهمتونه او تور لګول هم کولای شي چې ځوانان شخصي حقوقو ته مخې ته کړي، ځکه هغه مجبور دی چې بې پتا سره نو درته څه نه وایي، ځکه در سره بد مخې ته وړي، زړه به درڅخه بد وي، بلاره به درڅخه جلا کوي، نه به غواړي تا سره مخامخ شي.
وقت دی ډیر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانی خبرې پسې کړې وې او ده هم تر ډیره په زړه کې ورته ساتلې وې.
یو چا غیبت کړی و، هغه غیبت یعنی خبرې کړې وې، نما نو په شخصیت کې ستنه نما پاکستان د خبرې مې پسې کړې وله، چې د همدل خاطر ز ډیر وخت نو سره غېدم او بعد لا غنه زه تی بیا مې ډیر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل ورته پوی کړی یا څنګه راته، چې بیا مې لا حول ولا قوه چې بیا مې زه سره کینم ډیر وخت نه ستنه هم هغه سات ډیر جذبہ کے عمر نمان اللہ ری وقت نزدے ہوئے بابا مگر میں آگ سلام آل عمال اور خود
هغه ځوانان چې وقدی په زړه کې ساتي ډیر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي، خو د کابل اوسیدونکو ملیحه وایي هغه وقدی چې ځوانان په زړونو کې ساتي یو وخت یې لزړه وځي خو کدوی وغواړي.
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوډه پیدا کیږي، زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه ساتيږم، کولی شم هر څه کار وکړم، یا ونه انتقام وړم واخلم، یا هم هغه وزورم بیرته د ټولو په مخ کې کمره ولم، خو یعنی هر لارې دا نه ده هر وخت چې چا ته په زړه کینه می وي نو چوپ پاتې کیږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي، یو نشم کولی په هغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اصغام په نظر د وقتو د ورکیدو یو لاره دا هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټیږي شيږي ورځ ور باندې توره شپه شي، نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هیره کوم دا زما په ګټه ده، ما ته هیڅ تاوان نه رسوي، د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي، نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان ولې وقدی کیږي، د وقدو پایلې څه وي، او څنګه ځوانان خپل زړونه له وقدو خالی کولای شي، په همدې اړه مول ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان وقدی کیږي، یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم زیات را پیلېږي؟
له بده برغه باید ویم چې نن سبا د ډېرې کورنۍ او معرف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان وقدی خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخۍ، کې داسې تعصبي، کې داسې تنګ نظري، کې داسې جګړې، کې داسې خصومتي، کې داسې خشونتي تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه یې دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیږي، عزت کیږي، رواني او فزیکی او جنسی اړخه، غوی په خپل وخت کې نسی کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټۍ 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 غوښنه کوي، او بیا چې کله دته قدرت لاسته ورځي، مثلا لکه هیتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا میچنې چلوي، یا مثلا کله چې قومندان سي بیا نو زیاتي خلک تکه تکه کی، بیا په لدړو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشی ته شروع، یا مثلا لس پنځلس نفره په یو خونه کې مثلا ماشومان وزن انسانان وزن تا څاروي وژني، دا د دوغو د هغو خشمونو په اصطلاح پرسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پرسول دي، پرسول دي، پرسول دي، او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي. پرته لشکته و هل تکول او توتریخواله او زورول د انسان په کلونو کې اغیز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وخته کېږي کوم لوري ته ځي، یعنې راتلونکی به یې څه وي؟
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کېږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنې په هیجاني ستونزو وخته کېږي. دویم په اروایي ستونزو وخته کېږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خپګان اخته کېږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خپګان اخته کېږي، ډار ورته پیدا کېږي، حراس ورته پیدا کېږي. او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کېږي، غوسناک کېږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي او یو ډول منفي وضعیت واقع کوي.
هغه ځوانان چې په دغسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته عقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې زموږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې له رسنۍ نه لار جایت زده کړي، داسې کې چې خپله غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي. ګورې د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ سره چاته نسو کوی. غوسه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصل مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو چې چاته ضرر ونه رسوو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، و حل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزه د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو، ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو پاک لاس پرم، ښه وخت ولرئ.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن. خي پاکي او بغواړي وين وين د غواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي. جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے، او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے. سولستارات لغواڑی سولستارات لغو، سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی. خی پاکی او بغواڑی وینا وینا لغواڑی، جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی. لوبیران اورتی پاتې مونان زکی دی او لو بیران اور کی دی پاتې مونان زکی دی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی وب غواڑی وین وینا نغواڑی.